دونالد ترامپ د امریکا و څلويختم منتخب ولسمشر شو. سلام زموږ ځانګړي انتخاباتي خبرونه ته خراغلاست. د امریکا په ولسمشيزو ټاکنو کې تاریخي بریا. دونالد ترامپ د 2023 ولسمشيزو ټاکنو کې بریالی شو او د اړینو انتخاباتي رایو ترلاسه کولو سره د یوې سخت سیالۍ پای ته رسیدلی دی. دا د دونالد ترامپ لپاره یو د پام وړ بیرته راستنېدل دي چې سپینې ماڼۍ ته د بیا راستنېدو لپاره سختې هڅې وکړي. امریکا غږ اوس دا تاییدوي چې پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس څخه د خپلو ګټونکو ایالتونو په ترلاسه کولو سره دا ټاکنیزه سیالي وګټله. نن موږ مهم جزئیات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو چې د دې پایلې سبب شو. موږ تاسو ته د رقابتي ایالتونو څخه ژوندۍ حال هم وړاندې کوو او د هیواد د دې هیواد یا د امریکا د راتلونکي په اړه د څېړونکو ارزونې به هم در سره شریکو. زه ګالیا رانا نورستانی ما دا پروګرام په سولند خبرونه پیلوم. د امریکا د 2023 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند نوماند دونالد ترامپ د پنسلوانیا په ګډون د څو پریګند او سیالیو ایالتونو په ګټلو سره بری ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هاریس تر اوسه 243 ټاکنیزې رایې ګټلې دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره اړینه ده چې یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزې حوزې وګټي. دونالد ترامپ تر اوسه 200 اویا رایې ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمهوریت غوښتونکي ګوند د امریکا د مشرانو جرګې د اکثریت څوکیو په ګټلو هم بریالی شو. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د اپینو د تولید په اړه په یو راپور کې چې د یونما لخوا د چهارشنبه په ورځ خبر شوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په روان 2023 کال کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی راغلی دی. خو په دې راپور کې د اپینو په تولید کې د زیاتوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC د معلوماتو له مخې چې سکال په افغانستان کې پر 2800 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو. او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت 16 فیر کارن دکر افغان خبريالانو او رسنویو پر وړاندې مخ په زیاتیدونکو ډول غواخونو او ننګونو ته په کتنې ویل دي چې اړتیا ده چې افغان خبريالان په خپل هیواد کې د غچ د اخیستلو لړدار پراته په ډاډه زړه خپل کار ته دوام ورکړي. میرمن دکر دا څرګندونه د خبريالانو پر وړاندې د ترسره شویو جرمونو د مجازاتو څخه معافیت ته د پای ټیکی اخودلو نړیوالې ورځې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان میتیو میلر څرګندونو ته په غبرګون کې کړی دی. ډیر قدر ملیدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې مې وویلې نن په امریکا کې تاریخي ورځ پدې ده چې د دې هیواد د 2023 کال د ټاکنیزو د ټاکنیز پایلې البته اعلان شوې دي او پدې کې ډونالد ترامپ بریا ترلاسه کړې ده. راځي چې په پایل کې د خپل همکار سمیع الله جلال زینه د ترامپ د دې بریا ورسته حال واخلو شي. دا اوس له فلوریدا ایالت نه خبرونه کې را سره مل شوې ده. جلال زای صاحب سلامونه، ستړي مشي سر کې کډیدی ټاکنو یا د ډونالد ترامپ د بریا په اړه معلومات شریکې لیدونکو سره.
تشکر ګالیا جان، سلام تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو ته. بالکل که څنګه چې تاسو وویل د متحده ایالاتونو د انتخاباتو جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا وکړ شو چې په دې هیواد کې انتخابات وګټي او د امریکا ولسمشر شي. ډونالد ترامپ فارون ماخام ډیر نا وخت تقریبا د 2.5 بجو په شاوخوا د پی د خپل ګنج مېرمنوالو ترمنز وینا وکړه. ظاهرا په دې وینا کې د ډیر خوشاله ښکارا کېده او د سره د نږدې همکاران ملګري او د کورنۍ غړي هم وو. توقعات دا و چې دا غونډه به وخت پیلېږي، اما ظاهرا داسې کاریده چې ترامپ په دې پوه چې په دې انتخاباتو کې ګټونکی دی نو د انتظار وکړ دا غونډه وزندوله تر هغه چې په ټاکنو کې د بریا چانس خورا زیات شو. دا په دې غونډه کې راغی او د څو مهم ټکي یاد کړل. په لومړي سر کې د خپل متحدینو همکارانو د کمپاین د غړو څخه مننه وکړه. بیا یې د ټول امریکا او د امریکا د ولس څخه مننه وکړه. وی ویل چې د ته هر چاره یې ورکړې ده، هم مسلمانو امریکایانو، هم لاتینی امریکایانو، هم افریقایي امریکایانو، او د دې هېواد د ګوټ ګوټ څخه خلکو د دې ملاتړ کړی دی. څو مشکلات وو همدا ټکو ته هم یادونه وکړه. دا وویل چې په امریکا کې مشکلات زیات دي، اما دای به دا مشکلات هوار کړي. د سرحد مسلې ته هم لنډ اشاره وکړه. وویل چې دای به په سرحد کې د مشکل د هواري لپاره اقدام وکړي. وویل چې د امریکا اقتصاد به وده وکړي، دیموکراسي به په امریکا کې پیاوړی شي.
جلال زای صاحب، د فلوریدا ایالت ترڅنګ میشیګان او پنسلوانیا هم په دې پایله کې مهم وو. مخالف ټیم چې د کاملا هاریس ټیم وو، دوی وستوي د دې بریان وروسته په دې ایالتونو کې چې د دې ټاکنو برخلیک تقریبا ډېری ډونالد ترامپ ویوړه، اوس مخالف ټیم څه وایي؟ د کاملا هاریس ټیم نه څه خبر؟
مننه ګالیا جنې کاپ. فقط یوازې درې ایالتونه چې تر اوسه پاتې دي چې نتایج نه دی راوتلي، هغه نوادا، اریزونا او میشیګان ایالتونه دي. پاتې څلور چې شمالي کارولاینا، جورجیا، وسکانسن او پنسلوانیا وو، دا ډونالد ترامپ وګټل او د دې ایالتونو سره د بریا یقیني شو. اوس دای په مجموع کې 200 یا د جمهور رئیس ټاکون کې رای لري او د کاملا هاریس 200 ځایران د هغه مقدار یا تعداد ورکړي چې د جمهور رئیس د کاملا هاریس په کمپاین کې ټاکل شوی و چې هغه هم پرون مخام په واشنگتن ډي سي کې هاوارد په هانتون کې وینا وکړي. توقعات هم داسي وو، ترتیبات هم نیول شوی وو، اما ډیر نه وخت د شپې له 12 وروسته د هغې کمپاین یو لږ مسج رسنۍ سره شریک کړ او ویل چې دا نشي کولای چې نشه په دې غونډه کې وینا وکړي او سبب وغږي. سبا هدف نن وو، نو توقعات دادی چې هغه به نن غږیږي، اما پرون ټاکل شوی و چې دا د وینا وکړي. دی پرون لند هاوارد پوهنتون کې خپل غونډې ته ورغله، اما د رسنیو خلکو سره خبرې ونه کړې. یوازې په لنډه توګه د هغو کسانو څخه مننه وکړه چې دې ته یې کمپاین کړی او دې سره یې کار کړی دی.
جلال زای صاحب، په مجموع کې په دې ټاکنو کې تاسو پوهیږئ چې یوازې د جمهوري ریاست لپاره سیالۍ نه وي، د سنا او د کانګرس لپاره هم انتخابات او جمهوریت غوښتونکي په دې سیالیو کې ډېر قوي ستانه شول. که د کانګرس او سنا مجلسونو د رایو په اړه هم لږ معلومات لیدونکو سره شریک کړئ.
ګالیا جانې مننه، تشکر. بالکل، دا انتخابات خورا مهم دي. سنا مجلس دوی تقریبا پرون ډیر وخت د پی یو لس بجو شاوخواته معلومه شو چې دوی هلته د دیموکراسانو څو چوکۍ اړولې دي او سنا مجلس یې په خپل ګټه کړې. ډونالډ ټرمپ هم په خپله وینا کې د سنا مجلس ګټنې ته هم اشاره وکړه. دا وویل چې دا ځل د جمهوري حکومت په ډیر خاطیات سره مبارزې ته راوتلې دي او دوی ټول تخکاره کړې چې دوی غواړي مبارزه وکړي او دوی خپل فورډ او هڅي د دې لامل شي چې دوی په دغه انتخاباتو کې ګټه وکړي.
ډیره ډیره مننه کوم جلال زای صاحب، په خیر وسه. کور ودان ستاسو نه به د امریکا غږ په نورو پروګرامونو کې هم نور جزئیات او تازه حال به واخلو. مننه.
مننه،
په خیر وسه. قدر ملیدون که اوس هم رازو د دې ټاکنو سیاسي تحلیل ته چې د پروګرام د مل مسره به ور باندې وغږیږو. د انتخاباتو چې په دې انتخاباتو کې کوم ټکی ډیر مهم وو او څنګه ډونالد ترامپ دې بریا ته ورسېده، په خبرونه کې مسره حامد صبوري صاحب د سیاسي چارو شنون کمل چې ورته په خبرونه کې خره غلاست. هم صبوري صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې په امریکا کې د ترامپ بریا لپاره کوم عامل داسې وایم چې پریکړه کوونکی وو؟
سلامونه تاسو ته. په داخله یو د ترامپ لپاره او د جمهوری پان لپاره یو تاریخي ورځ. اصلا څو کاله مخکې د توقع نه کېده چې ترامپ بیا راسي او د عام ځل لپاره د امریکا ولسمشر ټاکنه وګټي. خو په دې کې څو لاملونه زه کولای سم اشاره وکړم. اول دا چې تر ټولو مهم اقتصادي د امریکا اقتصادي وضعیت وو، چې هغه خصوصا په ایالتو کې سوینګ سټیټ ورته وایي، په ایالتو کې تر ټولو مهم موضوع د امریکا د اقتصاد وضعیت وو. خلکو چې پرون تللي وو او رای ورکړی صندوق ته تللي وو، پس هغه نه چې د رای هغه راووتل او خلکو دین پوښتنې وکړې، هغوی ته اساسي موضوع د رای ورکولو په موخه د امریکا اقتصادي وضعیت او چې څنګه دوی نسي کولای هغه خپل اقتصادي مسایل په ژوند کې پوره کړي، سي خصوصا په څلور کلونو کې. بل موضوع چې ډیره مهمه وه د دیموکراتان طرف نه کوم وګورو، چې هغه د استدلال کوي چې کاملا هاریس یوازې یو سلوب ورځي وخت لوچ کمپاین وکړي مخکې د جو بایدن کاندید، او دغه مشکل چې د دیموکراتانو د کاندید په موضوع باندې رامنځته شو، دا هم یو بل لامل و چې کاملا هاریس ونه سو کړی، دیموکراتانو ونه سو کړی چې په کافي اندازه په دغه سوینګ سټیټ کې کمپاین وکړي او خلکو ته خپل تګلارې خلکو ته ورسوي او د غوی رای ځان ته جذب کړي. بل موضوع ډیره مهمه د ماجرینو او د سرحداتو موضوع و، چې دا هم تقریبا په اکثریت امریکایان د پاره ډیره مهمه موضوع و، او دا موضوع متاسفانه وسو کړی چې تر ډیره حد پورې یو تعداد
یعنی دقیقا په دې ټاکنو کې ترامپ هغه موضوعاتو ته یا په هغه موضوعاتو باندې ډیر تمرکز درلوده چې عام ولس وربندې یا عام ولس ډیر مهم وو. دا لکه څنګه چې تاسو ویل صبوري صاحب، چې دا د جمهوریت غوښتونکو ګوند لپاره لوی بریا ده. د ترامپ بریا څه ښایي، یا که داسې وایم چې دا څه پیغام لري، د دې بریا سیاسي پیغام څه دی، ستاسو برداشت لې نه څه دی؟
اول خدا دا چې یعنی په هغه رقم چې واشنگتن تاغه سیستم چې واشنگتن مختدي په دې معنی چې یو ډیر محدود سیاستوال دی چې هغه په سیاست کې همیشه رول لري، هغه دغه سیستم ذاتی و ډیر مختنه دي. دوه هم دا چې د امریکا بعضی سیاستونه داخلي سیاستونه چې په تلور کال کې و نه سو کړی، د امریکا د خلق قناعت ترلاسه کړي، هغه هم امریکایان ته د منلو وړ نه دي. بل خبر داده چې د امریکا کې د ریس موضوع یا د چې امریکایان فکر کوي چې د ډیره حد پورې د ماجرین راغلي په امریکا کې، او دا کولای شي د دوی دیموکراسي ته، د امریکا کې په دیموکراسي لپاره او بعض نور مسایل لپاره یو تهدید وسی، دا هم تر ډیره حد پورې وسو کوي چې یو کې دات خلک یو کې دات خلک چې ورکړه د ترامپ خاطر نږدې کې او د دیموکراتانو د فنې وړوي. فکر کوم دا مسائل تر یو ډیره حد هغه ډیر مهم مسائل دي، او دا کولای شي چې ترامپ ته اوس کولای شي چې سنا کې هم اکثریت لري، او د کانګرس ته په کانګرس کې هم هغه ډیر سي د دې امکان ډیر زیات سچ وي کولای خپل هغه یو کې د افراطي پالیسی چې امکان لري ترامپ یې ولري دغه ته چمتو کول د لپاره لار ورته واره کی.
بلې صبوري سمون هم د رايو ورکوونکو په چلن کې یو جالب بدلون ولید، که څه هم ډېری خلکو فکر کاوه چې ترامپ د خاري خزو او ځوانانو رايو ورکوونکو ترمنس ملاتړ له لاسه ورکړی، د هغه کمپاین او د قانون او نظم ژمنو نوې ملاتړ داسې وایم چې پیدا کړ، دغه ژمنې چې په دې برخه کې په دې کمپاینونو کې دی وکړ، په ځانګړې توګه د پخو عمر لرونکو رای ورکوونکو او هغه کسانو کې چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. ستاسو نظر دغه د رای ورکوونکو او دغه تمایلات چې څنګه د ترامپ خواته بدلون وموند، څه فکر کوي په دې هکله؟
او په دې کې څو موضوعات دي. اول خو د ځوانانو لپاره اساسي موضوع د امریکا اقتصاد موضوع ده، او فکر کوم د ځوانانو او څنګه د وسط عمر لرونکو خلکو لپاره زیاتره د اقتصاد موضوع و. د هغه څوک چې سنونه یو څه جګدي، یعنی په لیرو پرتو د کلیو کې مثلا ژوند کوي، کاونټیانو کې ژوند کوي، هغوی لپاره زیاتره د امریکا د د آینده وی ادا چې څنګه امریکا کې مثلا د سپین پوسټانو موضوع څنګه دا مسائل څومره مهم دي، هغه د پاره ډیر اړین او مهم و. په څنګه کې یو تعداد کسو لپاره خصوصا په دغه کې په لیرو پرتو ځایو کې دا هم ډیره مهمه و چې څنګه د امریکا د دیموکراسي موضوع یا څنګه د دیموکراتیک انتخابات او دا مسائل څنګه کولای شي دوی ته مهم دي. او هغه و سکرټری او هدا پولیس دی او ته د خلک چې مخکې دیموکراتانو په دې ډیره ډیر تمایل درلود دا غوړي راوړي د جمهور فان د پارانو دغه مسائل تر یو ډیره حد ډیر مهم رول لري.
دقیقا ډیره مننه کوم حامد صبوري صاحب د 34 شونونکې استاسو د وخت او ارزونې څخه چې په دې موضوع کې مخبل نظر را سره شریک کړ. په خیر وسی. در مليدونکو د امریکا د 2023 ولسمشر زی په ټاکنو کې چې ډیر تمرکز په کورنیو مسلو او دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس دواړو یو ور هم په خپل کمپاین کې د افغانستان د خزو او بشري حقوقو په اړه د پام وړ خبرې ونکړي. اوس چې ډونالد ترامپ بریالی شوی دی، افغان خزی او د بشري حقوقو فعالین د نوي امریکایي حکومت څخه د څړ ډول ملاتړ او د بشري مسلې ته د اواز ورکولو تمه لري. په داسې حال کې چې د کمپاین په جریان کې دغه موضوعات تقریبا هیڅ کله ذکر نشول، په دې حق له د پروګرام د ملمنی تحلیل اخلم چې د شبه د سکاپ لار سره په خبرونه کې مل ده. په ناروې کې د افغانستان په خواني سفیر میرمن شکریا بارگزی ډیره مننه کوم. میرمن بارگزی چې په دې مهمه ورځ موږ سره په خبرونه کې مل یاست، لکه څنګه چې ما وړاندې هم ویل چې د افغانستان د میرمنو مسله او په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله د دواړو نوماندانو په کمپاینی سیالیو کې یاد نشول، اوس چې ډونالد ترامپ د 2024 امریکایي ولسمشر انتخاباتو کې بریالی شوی دی، تاسو څنګه تمه لري چې د هغه اداره بعد افغانستان روان بشري حقوقو بحران ته په ځانګړي توګه د طالبانو په واک کې د خزو او نجونو د حقونو په اړه سرډاول خبرګون بوخی؟
سلامونه امریکایي لی تاسو ته قدرمند دیدونکو کتونکو ته. د 2024 انتخابات پای ته ورسیده او ډونالد ترامپ هغه کس چې د دوی موافقې نامې چې افغانستان سپارل طالبانو ته وه دغه په وخت کې جوړ شو، دغه موافقتنامه دغه په وخت کې امضا شوله او بنیاد د طالبانو واک منې په افغانستان کې د مغه وخت نه کې بودل شه. سربیره پر دې چې دغه کارونه د ترامپ په وخت کې وشول، ترامپ بیا هم ډېر نیوکې بایدن او د هغې په سیاست باندې د افغانستان په اړه باندې درلوده. سربیره پر دې چې دوی کله ناکله حتمن دا خبر یادوله چې د دې اصلي برنامه دغه وه چې دوی په دغه رقم باندې د افغانستان اوزي او افغانستان داسې یو کړکېچن حالت سره نږدې کړي. ترامپ څو ځلې ویلې چې د بکرام هوایی هدف بیرته امریکایان بزی او هغه واخلي. خوب د ټول متاثر خبرم دا ده چې دوی د خپل ناکامیو مثالونه به ورکول یو بل ته، مګر هغه مسؤلیت چې د بشري حقونو وضعیت نن سبا په افغانستان کې دی، د نجونو زده کړې مسایل دی، په هغې باندې دوی نه غوښته چې غږېږي. څنګه چې دغه خبرې د دواړو حزبونو ناکامۍ او عدم موافقیت ته ښکاره بېلګه بلل کېده، مګر سربېره پر دې هم زه فکر نه کوم چې د دې لخوانه د بشري حقوقو تامین په اکلا باندې مخصوصا په اوسنۍ نړۍ کې چې تاسو وینئ هر چیرته د بشر حقوق نقض کیږي، چیرته د فلسطین دی، چیرته د نور جنګونه چې روان دي، خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي او هغه مسؤلیت نور نشته، مګر سربېره پر هم دوی حتی یو ځلې هم ځان ته تکلیف ورنه کړي چې د یو تعهد په صفت باندې، د یو ارزښت په صفت باندې دا خبر وکي. هیرم نشي چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر دی، افغانستان کې چیرته غواړي خپل ژمنو او خپل غوښتنو او ارزښتونو ته ورسیږي، باید خپل افغانان هلی ځلې وکړي. همدارنګه افغانان دې ته هم باید ځان اړ کړي چې دموکراتانو سره او هم جمهوري خانو سره خپل رابط ټینګ وساتي او د دغې فرصت نه هم دوی ګټه ترې پورته کړي، ځکه چې چیرته موږ دغې فرصت نه هم ګټه پورته نه کړو، افغانستان بیا به یو بل نوی ناورین سره مخامخ کیږي. د افغانستان په هکله باندې توجه د افغانستان د همسایګانو په خاطر باندې ده ځکه چې تاسو په وار وار واوریدل چې د ایران موضوع را مینځته شو د چین موضوع را مینځته شو او د روسیې موضوع را مینځته شو چې په شکل د اشکالو افغانستان په اړه کې ډېر مهم دی او اساسي باندې کې دی چې ولري
بل مېرمن بارګ زای تاسو پیږي چې تاسو د دې ټول خبرو سره سره خود امریکا انتخابات او ته د افغانستان د خوځو د حقونو فعالین مخصوصا د بشري د حقونو فعالین په خواني سیاستوال ډیر په زیر د انتخابات کتر او تم هم د نوي حکومت نه دوی هم دا دلوده خود افغان خوځو د بشري حقونو فعالین په وینا د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون په دومره وخت کې کمزوري وو او کمزوري غني په داسې حال کې چې د ډونالد ترامپ بهرنۍ تګلارې معمولا د نړیوالو مکلفیتونو څخه په وټولو متمرکز ده تاسو څه فکر کوئ چې هغه به څنګه د افغانستان په بشري حقوقو کې توازن رامنځته کړي
صحیح خبره ده چې ترامپ نو غواړي امریکا نور لانجو سره او نوې لانجو سره مخامخ کړي خو په عین وخت کې ترامپ دا نو غواړي چې د امریکا مخالفین چین او روسیا په سیمه کې نور هم اساسي او کلیدي رول ولوبي ځکه افغانستان یو هغه ملک دی چې د افغانستان په سر باندې معامله مخامخ یا به روسیې ته کوم شی ورکول کیږي او یا به ایران ته نو زما باندې سربیره پر دې چې د نړیوالو د افغانستان په مسایلو کې او داخلي مسایلو کې ځان خپل کې نو دا ډېر احتمال شته چې د یو سیاسي جوړجاړلې لاره نه دی اوتمنه کې چې هم د اقل د افغانستان مسایلو پر سر باندې په سیمه کې یو هغه څه تعامل رامنځته کړي چې هم د اقل یو برخه د غربي نړۍ او مخصوصا د امریکا ګټي په اړه کې خوندې شي او دی وو توانیږي هغه استفاده وکړي هر هم نشي چې د بشري حقوقو په مسایلو باندې نن سبا تاسو وینئ چې اروپایي وادونه خپل ملاتړلې ده د سیدو کنونسیون په وړاندې او که چیرته چې د افارتایدو موږ وو توانیږو چې هغه کوډیفای کو یعنی هغه په بین المللي قوانینو کې ترجمه شي د یو جرم په صفات باندې دا قضیه بیا یو بل وفقی اړخ نیسی چې پاره کې امریکایان په مستقیم ډول باندې څه نشي کولای ځکه چې دوی د اکثر کنونسیونونو په شمول د سیدا پاره کې کوم الحاق نه دی کړی او بیا هم په محکمه بین المللي جزا کې مګر سربېره پر دې د کېدای شي سیاسي لحاظ باندې یو مانا ولر شي او دا سیاسي مانا ولر کېدای شي افغانستان لپاره ګټه وکړي
میرمن باروګزای یو ورستۍ پښتنه تاسو د افغانستان په بهرني یا په خارجي دزګاه کې کار کړی دی وی افغان میرمن په هیڅ دی وی سیاستوال په هیڅ چې اوس هم د افغان خوځو د غږ د پورته کولو لپاره حل ځلې کوي د افغان خوځو اونجونو لپاره د طالبانو د دوامدار سرکوب سره تاسو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره څخه سر ډول ډیپلوماټیک حادثو یا د حادثو تمه لري یا څغواړي مننه څغواړم
په دنیا کې ډیپلوماسي خپل نقش بیسه پیدا کی ځکه چې په تیر څو کلونو کې اصلا ډیپلوماسي لمایزه تللې ډیپلوماسي هغه خبرو اترو ته ویل کیږي چې د جنگ نه مخنیوي ده او د انساني اهدافو لپاره پیشرفت او د غیر لاسترولن لپاره یوازینی طریقه او زما غوښتنه هم هغه ده چې هغه بین‌المللي کنونسیونونه چې په نړۍ کې شته د غیر تطبیق لپاره باید ټول ځان مسؤل وګڼي همدارنګه افغانستان نور نه باید د بهرني او کورنۍ ترستانو زاله وګرځي زما مفتله دا نه ده چې امریکا راشي افغانستان راته جوړ کړي زما مفتله هم دغه ده چې امریکا نه غوښته موږ خپل نن په خپل افغانستان کې وای چې افغانستان طالبانو ته نه سپارله په هر حال دا ډیره مهمه ده چې دیموکراتانو او ریپابلیکانو دواړو سره د یو مشترک هدف لپاره چې افغانستان دی او په افغانستان کې د امن موضوع او د بشري حقوقو تامین مشترک ډول باندې کار کوي
ډیره مننه کوم په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر میرمن شکریا بارګزای چې په دې مهمه ورځ د موږ توخ راکړه او خپل تحلیل د موږ سره شریک په خیر وسه
مننه شور ما شور د زمزرات وړم ځکه چې دلته هاوس اف لورد کې
موږ غاک صحیح اورید موږ غاک صحیح اورید ډیره مننه کوم په خیر وسه په خیر وسه کور ودان ډیرو قدر من لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې راځي چې د ډونالد ترامپ د سیاسي حل زالو په حق لري راپور وګورو
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
تاکل شوی و چې دا به پای وی خو کله چې پای راغی د امریکا 15 ولسمشر د ماتې منلو ته چمتو نه
وو. موږ
سخته مقابله کوو او که تاسې سخته مقابله ونه کړئ تاسې به هیواد له لاسه ورکړئ.
ټرمپ د 2020 کال د جنوري په شپږمه له خپلو ملاتړو څخه وغوښتل چې د امریکا کانګرس د ټاکنو تاییدولو ته پرېنږدي. په پایله کې هغه څه وشول چې په امریکا کې تصور هم نشوې کېدای او دغه کار د ټرمپ د دویمې مواخذې لامل شو. ماتې ته نه تسلیمېدل د داسې یو شخص نښه ده چې تل یې رواجونه رد کړي دي.
I think what you see is
a فکر کوم هغه څوک چې تاسو یې ګورئ هغه یو داسې شخص دی چې په خپل درایت زیات باور لري.
رسبیوتنر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې چیرنیز خبريال دی او د خوشبخته بایلون کې پنوم د کتاب لیکوالانو څخه یو دی. پرته له دې چې چاپلوسی وکړي په یاد کتاب کې د دې ته کتنه کړي چې څرنګه ټرمپ خپل ځان میلیارډر کړ.
نو موړل له 1900 میرا په دی خو په هغه خلکو چې ځانونه تقریبا هر موضوع متخصصان ګڼي باور نه کوي. د دې لپاره چې کارونه په خپل طریقه وکړي نو موړي تل هغه ردوي.
د خپل ځان د مشهورولو د خواهش په توګه د ترامپ پر ودانیو په غټو ټکیو د نوموړي نوم په تلای رنګ لیکل شوی دی.
دا هغه مرکه ده چې نوموړي ویلی چې هغه وخت د سره 200 میلیونه ډالر سرمایه ده. وروسته له ویل سي چې نوموړي د شپېتو د ټکو د خبرونه سره مرکه کوله دغه سرمایه 1 میلیارډ ډالر و.
ترامپ خپل ځان ته د پام راګرځولو او ماملګر په توګه مشهورېدو کې بریالی وو. نوموړي د خپل ځان د مشهورولو لپاره میلیونونه ډالر ولګول. خود نوموړي د بریا تر شا سختې هم وې. د ټرمپ شرکتونو د دیوالی کېدو لپاره شپږ واره عریضه وکړې. د نوموړي قمارخانو تاوان وکړ او وتړل شوې. ټرمپ بیا د شاګردۍ په نوم د ټلویزیونی خبرونه په مټ میدان ته راووت او دغه کار د نوموړي د لوی رول لامل شو.
لیډیز اند جنټلمن،
هغلو او غلیو، زه رسمن د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ټاکنو کې برخه اخلم او مونږ به یو ځل بیا خپل هیواد غختل کړو.
ترامپ نه بخنه وختونکي او نه هم بدلیدونکي وو.
کله چې مکسیکو امریکا د خپل خلک رالیږي دوی خپل بهترین خلک نه رالیږي. دوی مخدره مواد او جرمونه راوړي. دوی جنسي تیری کوونکي رالیږي. زه فکر کوم ځنې ښه خلک دي.
د ولسمشرۍ پر مهال نوموړي د سترې محکمې درې قاضیان وټاکل. یادو قاضیانو د نوموړي سره د سخت جنین د حق په لمنځه وړلو کې مرسته وکړه.
اوس امریکا کې د مړینې کچه له 150,000 لوړه ده.
د 2020 کال په پیل کې کرونا ټرمپ وازمویلو نوموړي په تیزۍ سره د ژوند ژغورلو واکسینونو جوړولو ته مخه کړه. خو نوموړي دا هم وویل چې ساینس پوهان د کرونا وایروس د وژلو لپاره د انسانانو وجود ته د مینځلو پوډر ترجیح کوي. د خپل ولسمشرۍ د پای ته رسیدلو وروسته ټرمپ د لوی جرمي تورونو سره مخ شو او لومړنی ولسمشر دی چې په لوی جرمي تور محکوم شوی دی. خو د دې سره سره د پخوا په پرتله اوس نوموړی زیات مشهور دی. وروسته له هغه چې ولسمشر ټرمپ سیاست کې قدم کېښوده د امریکا سیاست د پخوا په څیر پاتې نه شو. هغه سړی چې د بیرته راتللو د فن له لیکوالانو څخه یو و اوس د امریکا یو له تر ټولو لوی تاریخ جوړوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
قدر ملیدونکو په همدې سره د نن ورځې د انتخاباتو د خبرونو سره البته دا پروګرام پای ته رسو. هیله لرم چې د امریکا غږ نور پروګرامونه چې د امریکا د 2023 کال د انتخاباتو د نتایجو په هکله به نور تازه حال او معلومات هم تاسو سره د مختلفو ایالتونو څخه شریک کړي. هیر نکړي تر بیا مو په پاک الله سپارم. خیر چاره ولرئ.